دان محمد سرور په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه به واوروي.
ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد. ارشاد کماندوهای افغان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. عملیات جستجو و تالاشی در ولسوالی مارجه هلمند برای انداخته شده است و از سخنان رئیس جمهور آمریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد. تفصیل اخبار. اعلامیه امروز ملل متحد به دنبال اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تاکید می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز شهرزاد اکبر را به حیث رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر اعلان کرد. 8 کمیشنر جدید این کمیسیون نیز اعلان شدند. سیما سمر که 18 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر را رهبری کرد، وزیر دولت در امور حقوق بشر گماشته شده است. درباره انگیزه این تغییرات چیزی گفته نشده است. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آبکمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد، اما محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی گفت
با سر میانجیگری مردم و مویسکتا و اینا با طالبا صحبت شد، اونا اجازه دادن 6 دانه موتر سراچه روان کردیم. 34 نفر شهید در نماز شام اینجا رسید به لوای اردو تحویل داده شد.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان توسط 4 هلیکوپتر در ولسوالی آبکمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها کشته شدند. عبدالغفور ملکزای والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به عملیات کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن را اسیر گرفتند. عملیات جستجو و تالاشی در ولسوالی مارجه هلمند برا انداخته شده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند میگوید این عملیات که صبح امروز از سوی نیروهای امنیتی دفاعی به کمک قوای هوایی آغاز شد در چندین مرحله اجرا می شود. او گفت در عملیات چند روز گذشته در ولسوالی های نهر سراج، مساقله، کجکی، مارجه و گرمسیر 40 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و شمار هم زخمی شدند. ولسوالی ناآرام مارجه در 35 کیلومتری جنوب غرب لشکرگاه مرکز هلمند موقع دارد. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. این سخن رئیس جمهور آمریکا که با استقبال از بازداشت حافظ سعید طراح مزنون حملات سال 2008 در ممبئی گفت او بعد از تعقیب و پیگرد 10 سال از سوی پاکستان بازداشت شد مورد انتقاد قرار گرفت. در این حملات آن زمان 166 نفر کشته شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این سخن دونالد ترامپ در پیام توییتر خود گفت که حافظ سعید مدت 10 سال زیر پیگرد و تعقیب نبود، بلکه آزادانه زندگی می‌کرد و در 18 سال گذشته 8 بار بازداشت و رها شده است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن نیز گفت که در مورد قضیه حافظ سعید معلومات درست به رئیس جمهور ترامپ داده نشده است. حکومت پاکستان بازداشت حافظ سعید را دیروز در حال اعلان کرد که قرار است صدر اعظم این کشور امروز از واشنگتن بازدید کند. آمریکا برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن حافظ سعید به ارتباط حملات ممبئی شود 10 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. رئیس جمهور آمریکا دیروز با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات جزء برنامه‌هایی می‌باشد که وزارت خارجه آمریکا آن را سازماندهی کرده است. در بین افراد این گروه جوهر الهام عضو اقلیت اویغور در چین هم شامل بود. او برای جمهور ترامپ گفت که پدرش جزء افرادی بوده که با اویغورهای دیگر در یک کمپ در منطقه شنجین چین توقیف شده و او نتوانسته از سال 2017 به این سو با پدر خود صحبت کند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که چین در حدود 1 میلیون اویغور را در مراکز به نام مبارزه با افرادگری نگهداری کرده است. و ترکیه حذف شدن این کشور از برنامه طیاره‌های F-35 آمریکا را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. واشنگتن این تصمیم را در واکنش به خریداری سیستم دفاعی راکت S-400 روسیه از سوی ترکیه اتخاذ کرده است. اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه ترکیه گفت که این اقدام یک جانبه نه با روحیه اتحاد سازگار است و نه متکی بر دلایل منطقی می باشد. اعلامیه می افزاید که انقره از امریکا می خواهد تا از این اشتباه خود که یک ضربه شدید به روابط استراتژیک دو کشور وارد خواهد کرد منصرف شود. امریکا دیروز اعلان کرد که خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ادامه اشتراک این کشور در برنامه تیاره های F-35 را ناممکن می سازد. مقامات نظامی امریکا و ناتو از آغاز با اشتراک ترکیه در سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه مخالفت نشان داده گفته بودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و تیاره های جت F-35 را به خطر روبرو می سازد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
دیرو قدر من آوریدونکو ده آزاده پسپوک ده خبرونه دوهمی برختمو بیا هم زنوری است نوری و زما همکار ظریف نظر هر کلی کو مخکې مو په خبرونه کې د سولې او انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل، خو دا ځل د خبرونې په دې برخه کې ډېر پر انتخاباتو تاکید کوو، یعنی د انتخاباتو د ولسمشرۍ انتخاباتو موضوع څېړو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زموږ میلمنو د افغانستان د سولې د شورا غړي لیلا جعفري او د غرض د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان امه معصم په دې خبرونه کې برخه درلوده. دواړه پروسې د افغانستان ملي پروسې وبللې او ویل چې دواړه مهمې دي او هممهاله باید مختلف شي. داسې نه شي کېدی چې د دوی په وینا یوه ودرول شي او بلې ته لومړیتوب ورکړل شي. دا ځل په همدې خبرونه کې په انتخاباتو ډېر درېږو. نظر صاحب، د انتخاباتو د ولسمشرۍ لپاره ترتیبات نیول شوی دی، بودجې و موضوع و چې هغه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې هغه ستونزه هم اوس هواره شوې ده او تیاری دوی وایي چې ډیر روان ده.
بله، تشکر آقای نوری. مهمان محترم ما فعلا محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن و شان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشتار همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان که با دکتر حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار کنه. همچنان آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با ما وعده گذاشتن، در قسمت اول خو به وعده وفا نکردن، امیدوار هستیم که در قسمت دوم و برنامه اشتراک بکنن. خب از اون خاطر سوال اول به مروه جان امینی راجع میکنیم که آیا انتخابات میشه نمیشه، چی میگه آقای نوری؟
بله مروه امینی، خبرونه ته خره غلاست. ستاسو د انتخاباتو د تیاریو څخه څومره راضی یاست؟ که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چې تاسو یې ویاندې یاست، دغه راز د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو ټیفا بنسټ هم ځینې اندېښنې درلودې تر اوسه پورې چې موږ سره خبرې کړې دي. ستاسو مسؤلینو تر اوسه هم شک کوي چې آیا دغه د انتخابات به وشي، آیا سم به وشي، په شفاف ډول به وي که به نه وي، څه فکر کوي؟
مننه نوری صاحب، سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. هیڅ کله موږ نه وایو چې ټاکنې نه کیږي، خدای دې نه کړي. داسې وضعیت موږ د تیرو څو کلو هغه زحمتونه هم چې ایستلی دي، زیار مو ایستلی ده ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره، هغه ټول خدای دې نه کړي اوبه یوسي. ځینې اندېښنې شته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره چې تېره اونۍ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا او زموږ همکار بنسټ ټیفا ګډ مشورتي کنفرانس مو درلود رسنیو سره، او په هغه کې مو ځینې هغه اندېښنې شریکې کړلې، هم له خلکو سره، هم له رسنیو سره، او هم له کمیسیونونو سره، چې هغه ځینې موارد یې د مثال په توګه زه تاسو یادونه وکړم چې د ټاکنو لګښت وه. دغه لګښت تر پرون وځې هم نامعلومه وه، هم نړیوالې ټولنې د وعدې تر حد دو یعنی دوی وعده کړی و چې موږ به د ټاکنو لپاره بودجه ورکوو. هم د افغانستان حکومت ویلی و چې پاتې بودجه چې نړیواله ټولنه حاضر نه دي د ورکولو لپاره هغه موږ ورکوو. دغه موضوع موږ ته د اندېښنې وړ وه او اندېښنه مو ترې درلوده، مګر له نیکه مرغه چې پرون ورځ دغه شاوخوا 2 بجې وې چې د افغانستان کمیسیونونو ته شاوخوا 9 میلیونه ډالر د ټاکنو لپاره لګښت هغه بودجه چې وه دا د امریکا لخوا ورکړل سوه او تقریبا 15.2 میلیونه مخکې ورکړل سوی وه د تقویتي نوملیکنې لپاره، هغه جدي اندېښنه مو حل سوله. نو اوس دغه پاتې برخه یې چې 100 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ورکوي او پاتې برخه به یې نړیواله ټولنه بیا هم د لګښت ورکول کیږي. نورې اندېښنې مو هم درلودې، د بې باورۍ فضا موږ ډېر اندېښمن کړي یو چې نه د افغانستان عام خلک، نه هم سیاسیون، نه ټاکنیز ټکټونه، نه نړیواله ټولنه په ټاکنو باندې باور لري او د قانون د واکمنتیا اصل وخت ناوخته له پامه غورځېږي. دا یو بله مسله وه چې د اندېښنې وړ به موږ ته قانون د کمیسیونونو لخوا نقصیږي په ډېره واضح توګه باندې، حتی لږ وخت چې دوی کار پیل کړی د مثال په توګه زه تاسو ته کولی سم وایم، د قانون یوه ماده چې د افغانستان د ټاکنو قانون تر اوسه پورې نقص سوی ده او ډېره جدي ماده هم وه چې د ټاکنو په روڼوالي کې موږ سره کومک کړی سوی، هغه په تقویتي نوملیکنه کې د بایومیټریک څخه ګټه اخیستنه وه. بله مسله د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې ننګونې رامنځته سوي دي چې کمیسیون نسي کولای په هغه مراحلو کې چې تر اوسه دوی تیرې کړلې په هغه کې د عامه پوهاوي په لوړولو کې دوی موافقه کمیسیون نه وه. حداقل د تقویتي نوملیکنې لپاره زه تاسو ته مثال درکولی سم، وروسته له غنه چې خلک باید تللي وای مراکز او محلاتو ته خپل نومونه یې چک کړي وای، بیا وروسته له غنه د شکایاتو د ثبتول، هغه چا چې په مراکز او محلاتو کې شکایتونه ثبتول هغه شکایت څه رقم ثبتېده، کومې مسلې موږ شکایت ویلی سوی. دغه مسایلو کې تر اوسه پورې کمیسیون د عامه پوهاوي په برخه کې کمزور ښکارېږي. بله مسله د حکومت او د هغو کسانو چې په حکومت کې ښکیل دي او دوی ټاکنیزو ټکټونو کې شتون لري، د دوی مخکې له وخته کمپاینونه او همدارنګه منفي کمپاینونه وه. حتی نوري صاحب او نظر صاحب تاسو باور وکړئ چې کله کله موږ دغه ټاکنیز ټکټونه چې وینو سره له دې چې حتی په ولایتونو کې دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي دي، د دې تر څنګ منفي کمپاینونه دومره ډېر سوي دي چې حتی په د دوی په ویناوو کې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، یو ټاکنیز ټیم راجګیږي بل تحقیروي، حتی د توهین کلمې دوی په خپلو ویناوو کې استفاده کوي چې دغه بیا د افغانستان د خلکو له اعتبار سره لوبه کوي.
بله مېرمن امینی، په دې باندې به خبرې وکړو. ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، په دې هیله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب ننګ هم اوریدلی وي، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي ننګ اړیکه هم له موږ سره ټینګه شوې ده. ننګ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند زموږ د کابل په سټډیو کې د مروه امینی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تیاری او په باب ځینې څرګندونې وکړې او ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. نه پوهېږم چې تاسو به اوریدلی وي که نه وي، وایي عامه پوهاوی پروګرام تر اوسه ډېر سست روان دی، خلک ډېر سم خبر نه دي پر انتخاباتو، د خلکو باور ډیر پیکه دی، ډیر خلک باوري نه دي چې انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې ځینې ستونزې وي، د بودیجې موضوع یاده کړله، د بودیجې موضوع تر یو حده پورې هغه ده حل شوې ده. تاسو څه وایاست، دغه ستونزې په خپل حال دي که نه دي؟
ډیره مننه تاسو تاسو ملمنو ته او همدارنګه د افغانستان خلکو ته ټول اوریدونکو سلامونه او احترامات. یو څه تاسو ته وایم چې د لومړي ځل لپاره د ټاکنو کمیسیون د تقویتي ثبتنام د عامه پوهاوی پروګرام د خپل ټایملاین مطابق چې په شپاړسم د جوزا باندې زموږ په ټایملاین کې موږ باید عامه پوهاوی پروګرام شروع کړی وای، دا پروګرام موږ په 14 د جوزا باندې شروع کړ او 900 مبلغین موږ په ټول افغانستان کې وګمارل او هغوی عمل په ساحه کې کار کوو. همدارنګه د 190 میره رایگان مختش میره چې دا د ټولو وطنوالو په خدمت روزمره دوی سره معلومات شریکېدل. دریم دا درته ووایم چې موږ په یوازې د بلبلتونو په لګولو کې او د تلویزیوني په اعلاناتو کې موږ 2 ورځې ناوخته شوه، 2 ورځې ناوخته شوه چې 13 او 19 باندې موږ په ټول افغانستان کې هم تلویزیوني اعلانات شروع کړل او همدارنګه ټول بلبوردونه په ټول افغانستان کې ولګېدل. او دا یو دور دی نو وخت کېدل هم اساسي دلیل دا و چې د غدیامه په هواي پروسه زمونږ ټول بین المللي همکاران چې کوم دي په عہده لري په غاړه لري او دوی د شرکتونو سره دوی قرارداد کوي او د دوی لپاره مختصي ولدا ځل چې موږ د تعمیر مطابق داسې جمهوریت انتخابات د شپږم د نظام د لپاره کامل اندامه په هواي پروګرامونه دا ډیر دقیق او ډیر فخیو دی یو منظم اکشن پلان لاله نه ټایملاین مطابق شروع کیږي او موږ د دې لپاره ټول آمادګی لرو او ټول هغه تخنیکی کارونه چې شپږم د نظام ته ضرورت واړین دی هغه موږ تکمیل
کړی دي. نن سبا د بودیجې په برخه کې مخکې مروه امینی ورته اشاره وکړه چې 28 میلیون ډالر تاسو ته رسیدلی او 15 میلیون مخکې در رسیدلی او د تقویت مملکنه لپاره ټول د ویل آیا دغه یو سل نه 15 میلیون ډالر ستاسو دغه راتونکو انتخاباتو لګښت یا څومره تر اوسه پورې تاسو ته رسیدلی دی ستاسو هغه حساب ته؟
ورې موږ د ټاکنو کمیسیون په دغه برخه کې مشخص حساب نه لري. زموږ ټول مالی مسائل د مالی په مقابل کې د مالی وزارت ته ځي او هغه قانوني پروسس مالی پروسس دا طی کوي او بل اخره هغه مصرف باندې رسیدي د اسناد په اساس باندې په ولایت کې د مشکلاتونو لري. موږ په کل کې د 109.8 میلیون ډالر کومه بودیجه چې لرو نه دینه یوازې 9.5 میلیون ډالر تعهد دی نړیوال ټولنه دا او باقي ټول بودیجه د افغانستان حکومت مختره دی او لیکلي مکتوب په اساس باندې دا منل دا او دا اپروول مونږ ته رسیدلی دی. هیڅ نو تشویش تر اوسه پورې مونږ د بودیجې پاړه باندې په خام نه درو د اوسې نه درو هغه دا چې کله مونږ سپتنام د تخصیصي سپتنام درلوده لومړی فیز زمونږ بودیجه وزارت مالیه وملله او موږ تخصیصي سپتنام په موافقانه شکل باندې ترسره کړو. لومړی ځل د پاره تخصیصي سپتنام په موافقانه شکل باندې ترسره شو چې په ټول افغانستان کې یوازې د شکایتو کمیسیون ته 18 شکایت رسیدلې دي. هغه هم که تاسو د شکایتو کمیسیون نه پوښتنه وکړئ ډېر جدي نه دي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې د لومړی ځل د پاره دا څه یو کړنه ترسره کیږي چې په هغه باندې کمترین شکایت ترسره کیږي. واقعا موږ په کل کې ټول هغه تخنیکی کارونه کوم دي هغه په ټول شفافیت او ناظرینو ته مونږ چانس ورکړو او موږ ورته چانس ورکړل چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو د پروسونه په دقیق شکل باندې نظارت وکړي نه تنه ناظر بنسټونو ته بلکې سیاسي حزبونو ته او هغه ټول چې نظارت حق لري موږ هغه ته ډېر نږدې کار کوو تر څو پورې د ټاکنو شفافیت د نظارت له لارې نه لوړ کړي.
بله آقای نوری، ډاکټر صاحب ننګ گفتن کې وخت شم بسیار ضیق کم است، از خاطر از محترم مروه امینی خواهش میکنیم که به ما یک ذره فرصت بدن، باز برشان فرصت کافی میمانه سوالای اساسی را از آقای حبیب ننگ بپرسیم. دکتر صاحب، حبیب ننگ، شما خب از برگزاری انتخابات بیخی در شرایط نرمال صحبت میکنین، در شرایط افغانستان که میگه نیم افغانستان بسلا در تحت خطر مخالفین هست، که در اوجا این موضوع چی خواهد شده و او را چطور حل میکنین؟ چه
نظر کنید؟
بله،
ما یک چیزی که برای شما بگویم، ما 5388 مرکز، اما اصلا ما 7388 مرکز ما با ارگانه امنیتی شریک ساختیم. ارگانه امنیتی برای ما پای یک مسجد رسمی 5388 مرکز تامین امنیت برای ما وعده داده که دینمی مراکز ما برسان 6 میزان کاملا آمدگی عام و تام امنیتی را میگیریم. ما مطابق امو 5388 مرکز تمام مواد کی حساس و غیر حساس ما ایرا مد نظر گرفتیم که تدارکات ملی و بین المللی مطابق همی هم مراکز ما آمده می سازیم. پس یک که بعد امنیتی بر می گذن به ارگانه امنیتی، ما با ارگانه امنیتی مجالس متواتر داریم. در هفته هر چهارشنبه ما مجلس داریم و اونا برای ما اطمینان میده که ما تامین امنیت در سراسر کشور داریم.
صحیح شد دکتر سیف، صحیح شد. یک گپ دیگر سیف، برای از اینکه شما یک موضوع دیگر هم اگر روشن بسازین، این 2000 باقی مانده چی میشه؟ یک این دوم، اگر احیانا مسئله صلح یک طرفه شوه و این به انتخابات تاثیر میکنه نک میکنه، برای از اینکه شاید طرف طالبان بگه ما میخواییم اشتراک بکنیم، این چیزا را در نظر دارین یعنی؟
ما به این مورد صحبت نمیکنیم چون منده که ما انتخابات هست، اما هدف ما اصلی انتخابات هست. ما تمام آمادگی تکنیکی را مطابق تایملاین انتخاباتی ما کار خود آغاز کردیم و این را پیش میبریم. و می مانا بحث 2000 مرکزی که شما دیگر را گفتیم، اینجا بحثی است جناب نظر فرد، اینجا بحثی است که اینجا اینمی مراکزی که ما امروز با شما صحبت میکنیم، این مراکزی است که در سال گذشته برای ولیتی جرگه بیشترین مرکز همون مراکز است که در این مراکز ما ووتر لیست داریم و در اینجا ثبت‌نام صورت گرفته. تمام مجاگه انتخاباتی اینجا همون با اساس همون مجاگه که ضرورت است اونا کاملا ما در این مورد کاملا داریم، به اختیار خود داریم. مطابق از این ما میتونیم انتخابات انجام بکنیم، ولی یکی داد مراکزی که اگر تا روز انتخابات ارگانه امنیتی برای ما اطمینان بتا، ما امو کانتنجنسی یا امو مواد احتیاطی ما کاملا برای مراکزی که مورد نظر گرفته به او داریم و میتونیم به او مراکزی که انتخاب امنیت استانی شو ما انتخابات برگزار کنیم که تا مردم افغانستان از حق رای دهی محروم نشوند.
بله نعم صاحب، دست زین اندیخنی شته چه ده انتخابات چه تروس دو درزلی تاریخ یا غنیته زنده دلیده ممکن خپل وقت و نشی په تیر بیا دغه د سولې خبرو سره چې خپل افغان ولسمشر هم ورته اشاره کړې که چیرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه ابتدایي د سولې توافق کیږي ممکن پر انتخاباتو اغیز وکړي، مشخصه کړې نه ده چې دا به څه ډول اغیز وي، خو په هر صورت نظر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې که طالبان راشي وغواړي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او ووایي چې دا انتخابات موږ نه غواړو، نوی حکومت یا موقت یا په هر شکل باندې چې وي دوی جوړوي، آیا تاسو بیا هم ډاډه یاستئ چې دغه انتخابات به له دغو ټولو مسایلو سره سره په خپل وخت د تلې په شپږمه ترسره کړئ؟
زه تاسو ته وسوم چې زه د یو د ټاکنو په نهاد کې ټاکنو په کمیسیون کې زه د اجرایوي ساختار مسؤل یم، یعنی تصمیمګیری زما په لاس کې نه ده، زه یوازې زه مکلف یم چې هر هغه تصمیم چې د ټاکنو کمیسیون چې هغه عبارت د کمشنرانو څخه دی او د هغه هر هغه تصمیم چې ونیسي موږ هغه تصمیم ته درناوی کوو. ولې اوس دپاره موږ ته د شپږم د میدان کاملا سره کرښه ده، موږ ټول عملیاتي پروګرامونه په لاره اچولي دي او موږ ټول تخنیکي برخې په ډېر شدت سره جریان لري. زموږ همکاران د دې په ځای تر څلورو بجو پورې کار کوي، تر اته نهه لسو بجو پورې زموږ همکاران کارونه کوي او هر ورځ امدګیانې نیسي. موږ د شپږم میدان موږ ته سره کرښه ده په تخنیکي لحاظ باندې او موږ په شپږم د نظام باندې ټاکنې ترسره کوو او موږ کاملا چمتووالی لرو.
نن سبا تاسو د انتخاباتو لپاره د مرکزونو د رای ورکولو د مرکزونو یادونه وکړه، د تقویتی پروسې یادونه مو وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پیل شوې ده، که راته وایئ تر اوسه پورې څومره رای پاڼې اخیستل شوې، څومره کسانو ځانونه لیکلي ثبت کړي دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
موږ یو تقویتی ثبتنام ترسره کړی ده او یو په خوا کې د ولسي جرګې دپاره چې کوم ثبتنام شوی و په تقویتي ثبتنام او د غزنی ثبتنام جمعان تقریبا په حدود د 15,000 کسانو په 2 ورځو کې په ټول افغانستان کې 3 ولایتونو کې تقویتي او په غزنی کې سراسري ثبتنام ترسره شو او همدارنګه موږ د پخوانه موږ کاملا نه اشاریه 15 میلیونه ووټر لیست درلوده چې د تېرې ولسي جرګې په وخت کې د تېرې رهبرۍ په وخت کې دغه ثبتنام ترسره شوی و چې وروسته د تصحیح نه وروسته 4,00,000 د دې کاملا باطل ډپلیکیټ رامنځته شوي و. بعضې کسان نومونه غلط و، ډېر هغه دا باطل شول او یوازې 9.1 میلیون مونږ د ایسای محترم ادارې سره شریک کړی دا او هغه سره زموږ تخنیکی همکاران د دې نه کار کوي. ممکن په ډیر کم وخت کې دغه لیست تصفیه شي او یو منظم او با اعتبار ووټر لیست په توګه باندې مونږ دا نشر ته وسپارو.
یو موضوع چې مخکې میرمن امینی هم مطرح کړ چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي، اعلانات له وخت مخکې تایمخه کړي ده، دغه اندېښنه تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم مطرح کړي ده او له انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې باید له خپلو هغه امکاناتو چې دولتي امکاناتو چې دوی لري له دېونه باید ناوړه ګټه وانخلي او د قانون په چوکاټ کې خپل دغه تبلیغاتي کمپاین مخته یوسي. پر دې تاسو سره ډول کوشش نظارت وکړي یا څارنه وکړي؟
په دې باندې کې موږ دوه عمده مسایل چې باید هغه خاص توجه ورته وکړي. موږ په دې برخه کې د رسنیو کمیټې د کچې د رسنیو لپاره نه هر نو تبلیغات تر سره کیږي او مختلف وخت کې زموږ د رسنیو کمیټه چې کوم د قانون په اساس نه اعلان شوی ده هغه به په دې برخه کې جدي اقدام کوي او خپل قانوني اقدامات به تر سره کوي. دوم دا د شکایت کمیسیون باید په دغه برخه کې خپل د شکایتونو دروازه پرانیزي او کاندیدان چې مختلف وخت د کمپاین کې په دې برخه کې باید مراجعه شکایت کمیسیون ته شکایت کمیسیون باید شکایتونه واوري او هغه پر رسیدګي وکړي. ولزه په خپل شخص هم په ټولو کاندیدانو باندې پاتل لپاره کاندیدانو باندې غږ کوم چې قوانین مراد کی او طرز عملونه د کمیسیون او امدارنګ لواحې باید مراد کی او کچې په دې د قوانینو او طرز عملونو خلاف اعمال تر سره کی نو دې سره به قانوني چلند وشي.
بل ډیر مننه
سازت تشکر آقای ننگ از اشتراکتان. باز در آینده بازم مزاحمت میکنیم، قرار که شما تایید میکنین شما کاملا آماده هستین. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی شنونده های ما را سوال های ما را هم تعقیب بکنین. بسیار تشکر از اشتراکتان فعلا. خب محترم مروه امینی ماندیم ما و شما. آقای صدیق صدیقی هم وعده گذاشته بودن که با ما صحبت بکنن، در قسمت اول خو وعده را وفا نکردن، در قسمت دوم امیدوار هستیم که به وعده وفا کنن، تلفن‌ها را جواب بدن. خوب اگر جواب ندادن قضاوت میمانیم به شنوندگان محترم. برای اینکه دولت کلان افغانستان یعنی قسمن یک چند نفرک است که بعضن جرأت میکنن در رادیوها بیان و صحبت بکنن از موقف دولت، دیگر کلشان بیغم واریشتن. بعضی سخنگویا خاین از وزیرا و رئیس جمهور کدام مشکلشان کلانتر است، یعنی کلانکاریشان کلانتر است. آدم بر از وارزیده نمیتونه و به حال ادی انتخابات و مذاکرات سلخ. خیره مروه امینی سوال شما شنیدین، شما تا چه حد موافق هستین با آقای ننگ؟
نظر صاحب، به نظر کمیسیون همیشه همه مشکلات حل است و وضعیت بسیار نرمال است و خیر و خیریت، اما این گونه هم به نظر نمی رسه. موضوعات بسیار مهمه که ما کمتر از 3 ماه وقت داریم، یعنی 2 ماه و 9 روز فکر میکنم باقی مانده اگر اشتباه نکنم به 6 میزان. بایومتریک هنوز خریداری نشده، 10765 دستگاه بایومتریک ما نیاز داشتیم، رفتن دیدن اما چون تا حالا پولش نبود او خریداری نشده. فهرست رای دهندگان که یکی از مسائل بسیار عمده و دردسرساز در انتخابات گذشته 28 و 29 میزان بود و همه ما به یاد داریم و هیچ خاطره خوش هم از او فهرستا نداریم، این فرستادن به اداره احصایی افغانستان و قرار است اونا تصحیحش بکنن، در حالی که اداره احصایی خودش یک دیتابیس مشخص نداره که از روی از او همون نفوس افغانستان و بعدن کسایی که واجد شرایط برای اشتراک در روز رای دهی هستند را درست حساب بکنه و تذکرهای جعلی و تکراری و تقلبی را از او بیرون بکنه. کمیسیون قبلی با ما آمار رسمی را که شریک ساخته بود، حداقل اگر نزد رسانه ها هم ثبت شده باشه و شما باید داشته باشین، 8,800,000 نفر بود و وقتی را تصحیح کردن 8,300,000 نفر. ما یک فهرست داشتیم که واجدین شرایط افغانستان و کسایی که تذکره داشتن و تذکرهایشان سچکر خورده بود در این فهرست ها موجود بود. کمیسیون فعلی که امیل ننگ صاحب صحبت کردن به نمایندگی از اونا و به نمایندگی از ریاست دارالانشایشان، کمیسیون فعلی میگه که نه خیر، 8,300,000 نیست بلکه 9,500,000 است و در ای بین 1,200,000 نفر اضافه شده. نظر صاحب در کنار از این وقتی ما استدلال کردیم امرایشان در نشستای مشورتی، بعد بر ما گفتن که کسایی که در ثبت نام تقویتی اشتراک کرده بودن ما اونا را هم اضافه کردیم، آمار دقیق ثبت نام تقویتی در کل افغانستان 500,000 نفر میامد. کمیل ننگ صاحب خودش اشاره کرد و دوباره از او 1,200,000 نفر که اضافه شده بود، تقریبا ما 6,37,000 نفر اضافی در فهرست داریم. یک رای میتونه سرنوشت یک کاندید را و سرنوشت 5 ساله یک ملت را تغییر بده، چه برسه به 6,37,000 نفری که فهرستش هست اما خودشان نیستند. این موضوع را کمیسیون تا یک جلسه مشورتی که ما با اونا داشتیم جوابایی بر ما ارائه کردن که بر ما قابل قبول و منطقی به نظر نمی رسید. گفتن کمیسیون قبلی فراموش کرده بود که درج سیستم بکنه. حالا اگر ما یکی از نزدیک فهرستا را دیدیم، این فهرستا یک کتابچه نیست نظر صاحب، یا یک کتاب نیست یا یک مجله نیست. این تقریبا از 6,37,000 نفر اضافی را که ما فهرستایش ببینیم تقریبا یک هنگر میشه. یعنی این ناممکن است که یک هنگر کمیسیون قبلی ندیده و حالا اینا متوجه شدن. اینی موضوع ما نگران ساخته که زمینه سازی بسیار واضح و تقلب گسترده برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشه که 6,37,000 نفری که بله. سر و برشان معلوم نیست فهرستایشان وجود داره. در کنار از این اوراق رایدهی را که ما قرار است بر اساس از او رای بتیم در روز انتخابات، ایره فرستادن به دنمارک شهر کوبنهاگن، ای تا هنوز چاپ نشده. استخدام کارمندایشان هنوز مانده در افغانستان، حتی مسئولین ولایتی استخدام نشدن، استقلالیت ندارن، در کمیته استخدام به گونه واضح دست بر صورت میگیره، اینا استقلالیت خود حفظ نمیتونن. کمیسیون ها قسم پیش میرن گویا که برای انتخابات ریاست جمهوری و یا شش میزان حداقل ما 6 ماه یا 7 ماه یا 5 ماه وقت داشته باشیم، در حالی که ما فقط 2 ماه وقت داریم. با گذشت همین 8 یا 9 روز کمپاین های انتخاباتی نظر به قانون شروع میشه و کمیسیون هنوز نه فهرستش درست شدن، نه بایومتریک خریداری کردن، نه اوراق رای دهی را آوردن، نه حال خوب وعده میتن. کل تمرکز کمیسیون انتخابات روی کمیت است نه کیفیت. بسیار خوب میگن که ما 5388 مرکز را برای نهادهای امنیتی ما گزارش دادیم و از اوجم اینا میتونن که، یعنی اون 5388 مرکز ما تقریبا 30,000 محل میشه. برای 30,000 محل ما 30,000 دستگاه نیاز داریم که اینا وعده دادن برای خریدش. بلی. اما این 30,000 محل و 30,000 دستگاه 30,000 کارمند ضرورت داره که ترین شده باشن.
بله مروه امینی مننه، بیا به هم تاسو سره خبرې وکړو. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، ستاسو په انتظار. په لومړۍ برخه کې هم چې ځینې پوښتنې مطرح شولې چې د افغانستان د دولت په استازیتوب تاسو کولی شوئ هغه ته ځواب ووایئ، خو بیا هم خصو چې تاسو په دې پروګرام کې دغه راغلی. صدیقی صاحب زما غږ اوري؟
بله سلامونه. ما سلامونه اونه که هلی تاسو همو منهی
کور مودان مننه. صدیقی صاحب، مون د سولی او د انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل، از موږ ملمنو پر دواړو پروسو تاکید وکړل. وی ویل چې دواړه ملی پروسې دي او دواړه مهمې دي د افغانستان راتلونکي لپاره، چې دواړه باید ښې مختلاړې شي. د تاسو لپاره کومه ډېره مهمه ده دې ته په پام سره چې د طالبانو سره د سولې خبرې هم روانې دي؟
پروسې خو دواړه مهمې دي، په دې کې شک نشته. یو خو د سوله خبره ده چې سوله باید راشي، جنگ باید ختم شي، او د افغانستان ولسمشر پر دغه مسؤلیت او پر دغه مسله باندې ډېر تاکید هم کوي. انتخابات پته روان دي. انتخابات خو یو داسې مهم او ملي پروسه ده چې په نتیجه کې یو مشروع حکومت راځي، داسې حکومت راځي چې د خلکو د اساسي غوښتنې پر اساس وي. نو دواړه پروسې ډېر مهمې دي. د جګړې ختمېدو مسله، د راتلونکي مشروع حکومت مسله، دواړه ډېر مهم مسایل دي. او حکومت ورته چمتو دی، حکومت په دواړو پروسو باندې په جدي توګه باندې کار کوي.
صدیقي صاحب، دوه ورځې مخکې افغان ولسمشر له ترکیه و رسنۍ سره وویل چې هغه سولې چې د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ کې ممکن په راتلونکو انتخاباتو اغیز وکړي، خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې کېږي نو پر انتخاباتو به اغیز ولري. هدف د ولسمشر څه ډول اغیز؟
خو اول خو
هغه
خبرې اترې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي، موږ هیله لرو چې په راتلونکي څو اونیو کې به د جزئیات خلک سره هم خلک هم واوري چې څه مسایل رامنځته کیږي، او بیا زمینه دې ته برابر شي چې مخامخ خبرې ترې د افغانستان حکومت طالبان سره شروع. اما د انتخابات پروسه او د انتخاباتو تقویم هغه خپل پر ځای د انتخابات به تر سره کیږي او دا خو د لوی جرګې یا مشورتي جرګې اساسي غوښتنه او د حکومت نه چې هم باید انتخابات توجه کړي هم د سولې پروسې توجه کړي نو د ولسمشر لپاره دواړه پروسې مهمې دي نو کتر انتخابات پر یې سولې راځي او یا کوم دغه خبرات لري کوم خاصه تجاور کوي دا وړر خمه او دوی خمه مسله به او یا کله انتخابات روسته جا زمونږ پروسې نتیجه ورکي هغه وخت انتخابات تر سره شوی او په افغانستان کې به یو حکومت راغلی چې د افغانستان خلک هغه بتاکلې
صدیق صاحب تاسو هم ورته اشاره کړی د پدې باندې ټینګار کړی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې هلمن یاس چې د سولې یو ابتدایي توافق وشي چې د دې توافق په ترڅ کې باندې افغانستان د حکومت او د طالبانو یعنی تاسو او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي که دغه توافق کیږي او دلته د انتخاباتو موضوع پکې نافي کیږي نو خو بیا انتخابات نه ترسره کیږي
دا چې نه دی چې یو پروسه بل پروسه نافي کی مونږ هیله لرو چې تر سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهمنامې ته په نتیجه ورسیږو چې په هغه کې به د راتلونکو پړاو یا بل مرحلې جزئیات او مسائل به پکې ډیر واضح وي لکه مخامخ خبرې اترې او نور هم دا مسائل چې د سولې لوی ملي پروسې بل پړاو وي چې هغه بیا شروع شي کومه تر سپتمبر پورې یو په یو ابتدایي تفاهمنامه ورسیږو هغه ووینو خو انتخابات نه نه کېږي انتخابات خپل پر وخت تر سره شي تاریخ ورته جوړ شوی هغه خپل ټول پروسې تای مراحل کړی دي
اما صدیق صاحب هدف دا ده چې
اما د سولې پروسه یو وګدا پروسه وي هغه به ډیر وګدا پروسه ای هغه کې به د افغانستان حکومت په هر مرحله کې به ډیر کوشش کوي تر څو موږ ښه نتیجه واخلو
صدیق صاحب تر اوسه پورې چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وزل خبرې کړې دي په دې وزل خبرو کې څلور مهم موضوعات را برسېره شوې دي او دوی باندې ټینګار شوی دی خو د انتخاباتو موضوع تر اوسه پورې هیڅ مطرح شوی نه ده امریکایي چارواکو هم ویلي که چیرې موضوع د سولې او انتخاباتو مختلفیږي دوی کوم ته لومړیتوب ورکوي نو دوی ویلي چې په افغانستان کې جنگ باید ختم شي او سولې ته لومړیتوب ورکوي
نه دوی د رسمي موقف خدا نه دي چې انتخابات دی نه شي او یا د انتخابات مسله خو د خبرې اترې مسله هم نه ده هلته دوی خو طالبان سره دا مسله نه ذکر کړې هم دی یعنی انتخابات خپل تاریخ لري انتخابات خپل تقویم لري کمیسیون اور باندې کار کړي هغه پروسه باید عملی شي هغه د خلکو غوښتنه ده یعنی تاسو مش کولای چې یو لوی عملی پروسه ودندوي او یا خپل خاصه تر سره نکوي نو د حکومت ټینګار پر انتخابات د دې خاطر چې یو مهمه پروسه د خلکو غوښتنه ده د انتخابات اوس اما بل خوا کې د سولې پروسې خبرې اترې هم ډېر اهداف واضح دي مقاصد واضح دي او هغه نسی کولای چې د انتخابات پروسه نافیه کی
بلې صدیق صاحب یو اوریدونکو عبدالله په نوم له بادغیس چې دوه ورځې مخکې د یوې خونړۍ پیښې شاهد مو بادغیس اب کمری کوماندو د افغانستان کوماندو زواکونو ډیر غړي وژل شو عبدالله لیکلی وای مونږ په افغانستان کې د ډیرو انتخاباتو شاهدانو حصول رانغله او سول هم هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې ویني پایته ورسیږي وای چې تر انتخاباتو غوړه دا چې لومړی سول وشي تاسو څه وایي سول
باید شي
سول
خو د ټول افغانانو غوښتنه ده مشورې جرګې کې د سولې د مشورې جرګې کې هم خلک په کلک ملاتړ باندې یا دا موضوع حکومت وړاندیز وکړ چې سول باید راشي نو ما د مخم تاسو وایل چې د افغانستان د ولسمشر د پاره سوله لومړیتوب لري انتخابات خو خپل تقسیم اوقات لري هغه باید تر سره شي انتخابات هم د خلکو غوښتنه ده زمونږ د غلوی ملي پروسې باید عملی شي اما سوله د پاره د جنگ د ختمېدو د پاره ټول کار کو په ګډه باید کار وکړو یو سم جهاد ته وس رواني خو باید وکړي چې د غټول هلې ځلې هم د افغانستان د حکومت د خلکو هلې ځلې او هم د زمونږ متحدین هلې ځلې نتیجه ورکی او دا جنگ ختم کو دا دولت مشر د مهمو لمړیتوبونو څخه دی او دا هر افغان غوړ چې جګړه باید ختم شي نو د دې لپاره په دقت مختلف شو په تدبیر مختلف شو د افغانستان د خلک لوی ملاتړ په دغه پروسه کې شته او د افغانستان حکومت هم د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې دې پروسې ته پام کوي او ډېر کوشش کوي تر څو موږ نتیجه واخلو دې پروسې نه.
تشکر صدیقی صاحب. محترم مروه امینی، با اجازهتان ما یک چند شنونده را فرصت بدیم که سوالات تکرار نشه، باز سوالات را کلش یک جاییش جواب بدین، برای اینکه سوالای مهم ماند وقت هم زیق شده میره. ولی یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده ماست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده محترم، موضوع بحث ما انتخابات است. اگر در این راستا سوال های جالب دارین لطفا با ما تلفن کنین 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501.
بله، شمیری دی زی هم تکرارم، و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پنزوس و سوا نه نوی دو سوا دری پینزه سوا چلویخ او نره وارش میره موهم ده 00-02-02-2012-15-01-01.
بله، یک شنانده بخیلم در خط هستن. بفرمایی سیب میره بانی سیب
کاوشی کاوی بیا الله خبر خیم مگاری واری شوی چرا کام شوا.
بله، تاسو زما تغغ مو اوریدل کیږي مهرباني وکي د ازادي رادیو ده د ازادي پڅپو کې اونیس پروګرام د انتخاباتو موضوع باندې خبرې کوو، پوښتنه مو وکړي مهرباني.
زه زمير خان دي پکې ولایت خبرې کوم، خصوصم ضرور دي خو انتخابات مو ضرور دي چې سرنوشت متمد ودان معلوم شي. کسول زو کوي خو از ځای قربان وو کی دوا غزه چیز دی یو ار طرف ته چې چا ته وډ ور کول ور ځکی کسول ته کوي کني انتخابات کوي شي انتخابات نو وسه کشوره کې جاموزه شي انداز بل څه ونه مسخه ده. او چې افغانستان جوړ حکومت تبا برباد کړي کونه په پاکستان هر سوال او اوس دوی هغه سوله زمه کوي لکه بل څه ونه کړي وا.
ډېر مننه کور ودان، پښتنه مو واورېدل شوله. اتمن به صدیق صاحب ته جواب ورکړي او بل اورېدونکو هم راخلو. مهرباني وکړئ لنډه پښتنه وکړئ او کتر اوسه مو بحث اورېدلې وي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبرې کوي
جناب محترم جی عبداللہ د کندهار زنګ ته و هم.
بله حاجی صاحب، مهرباني.
زما دا خبره وام کچيري دغه انتخابات وسی او سوله ونسی، یعنی سوله معنا او شاته وګرځو سی انتخابات مخته وسی. کداغه جناب محترم رئیس صاحب اشرف غنی کباچا سوبیا به دغه ویني بویږي د وینو ولې به بویږي او د پاکستان کې نه خاله بغرد په ور کې سوځي. نو زما دا خوښه چې دا سوله د مخه شي.
بله مننه. کور ودان دبم صدیق صاحب، یاداش کی ځان سره بل اوریدون کې راخلو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنه او پښتنه وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو ده، مهرباني پښتنه وکړئ.
خوش کوم، خسته ګولم لکندر نه زنګ وهلای دا ور.
خیر اغلاست. پښتنه مو څه ده؟
پښتنه مو دا ده د رسول مبارک نو د رسول خبر لري سره وګورم چې دا څنګه دی د قربان والا نه کی باید دی قربان وکي باید خبر وکي. نه یو خجنګونه دی، یو خو د دولت جنگ کوي، یو خو هغه جنگ کوي وای رسول روانه ده. نو رسول کی یو دلته کوم پکمري مقصد ده رسول سره دا سره رسول نو نظر مدار چې باید یو قربان شو او طالبان غواړي چې رسول وشي مقصد دا بدره خو خبر تماشه
کوي. منه کور ودان قربان ټول غواړي خو څو کې و منی. بله بل اوریدم کوم خلو مهربانی وکي ځان راو پیژني.
بلې، نو زه سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو همکار نظر ساتو د ازادي راډیو ټول کار کوم کو دونکو تاسو دواړو نه منوت.
وعليكم السلام. مهرباني پښتنه مو کوي.
تشکر نورې سبا کې ان اچھا ته معلومه دار افغان ته معلومه ده چې صلح هم یو قرآني اصل دی او الهي حکم دی چې راشي دا خو ډېره ښه کار دی او انتخابات هم دا خپل حق دی او افغاني اصل دی مردمي اصل دی یو ډیموکراسي خاصه دې ادم باید وشي. اوس موږ پښتنه یو مشور پښتنه مو داده ساس د ملمنو ته اول پښتنه د مروه امینی خور ته ده. امینی خور پردم په افغانستان کې نه میلیونه خلکو یا نه نیم میلیونه خلکو پردم راځنه رجستر کړی دي او تاسو ته معلومه ده په تیر انتخاباتو کې 3 میلیونه خلکو رائے ورکړي. په چیرې په دې انتخاباتو کې هم دغه خلک په نیم خلک رائے ورکړي. دغه حکومت چې دغه انتخاباتو طریقه تاکل کیږي او دغه انتخابات کې کیږي دغه انتخابات تر مشروعیت لاندې راځي کنه راځي دا حکومت چې دغه انتخابات په طریقه ټاکل کیږي. او دوم پوښتنه مې انداده چې ما د شاوریدلی چې درې کاندیدان سره وصل کیږي د یو ټکټ تلاري دي، دغه په قانون اساسي د انتخاباتو په قانون کې دغه درې کاندیدان څنګه اکوړي چې یو دبل بنا په تر څو وخت تیر شي.
ډېر مننه کور ودان پښتنه مو واورېدل شوې. بلې میلمنو ته
وواره نوبته اوله به محترم مروه امینی بسپاریم که اونا بسیار منتظر ماندن و هم تکرار سوالا نشه. بفرمایید نوبت شما اول.
دوی پښتنه دا وه چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه په تیرو ټاکنو کې، او شاوخوا تقریبا 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ په ټاکنو کې درلودل. نو که ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم همدغومره کچه وي د رای ورکوونکو، نو د دې مشروعیت تر سوال لاندې راځي او که نه راځي. موږ له پیل څخه تر اوسه پورې ویلي وو چې د افغانستان خلک هغه کسان چې شرایطو ته برابر دي، دغه 8 میلیونه 300 زره کسان یا اوس چې له 9 میلیون څخه زیات سویدی، دا باید راستی په ملي پروسه کې ګډون وکړي او ترڅو هم د نظام مشروعیت تر سوال لاندې رانیسي، هم دوی په خپل برخلیک کې ګډون وکړي او سهم واخلي. اما د خلکو نه ګډون کول هم ځینې منطقي او واضح دلایل لري. د بې باورۍ د فضا حاکمیت د دې لامل سوی ده چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو څخه 4 میلیونه راځي او ګډون کوي، هغه هم که تاسو له 4 میلیون رایو څخه تورې سپینې جدا کړی، هغه د رایو شمیر چې پاتې کیږي دا به ډیر کم وي او د افغانستان خلکو ته به د منلو وړ نه وي. او تر هغو پورې چې هغه کاندیدان د مغه شمیر، یعنی د قانون په لحاظ 50 جمع 1 کله چې یو نوماند پوره کوي، هغه کاندید د 50 جمع 1 هم هغه د ډیرترینې رایې یا هغه کسان چې شامل دي په انتخاباتو کې، که دا د رای ورکوونکو شمیر 4 میلیونه وي، نو د مغه 4 میلیونو 50 جمع 1 هر مان چې یوسي دای ګټون کيده. اما بیا اصلي خبره دا ده چې ولې واجدین د شرایط په افغانستان کې ډیر دي مګم رای ورکوونکي نسته. دا مغه د کمیسیون دنده و چې تر اوسه پورې باید خلک دې ته چمتو کړي وای چې له تیرو ټاکنو څخه د اوس لپاره د خلکو ګډون ډیر سوی وای، ځکه له 28 او 29 د میزان تر اوسه پورې 1 کال تقریبا تیریږي. په دې 1 کال موږ ډېر شمېر ځوانان درلودل چې دوی 18 کلن سوي وو، ډېر مهاجرین مو درلودل، داسې کسان درلودل چې هغو تذکري تقریب سوي وي، له سره یې سټیکرونه ایښوده یا هم د دوی ټاکنیزې حوزې تغییر کړی وو. یعنی کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پیشبیني څه کړې وه د خلکو د ګډون لپاره، هغه شاوخوا 2 میلیونه کسان وه. مګم اوس وګورئ 2 میلیونه راښکته سوي 1500 زرو کسانو ته، دغه اندېښنه ده. اما بیا هم د افغانستان له خلکو څخه غواړو چې په دغه ملي پروسه کې د ګډون وکړي، خپل څخه دې ګټه واخلي، ترڅو هم د نظام مشروعیت وساتل سي او هم دوی ګټه واخلي. مېرمنه
مېرمنه مېنه کې دوه مې برخه ته لنډ ځواب ورکړي چې تر کله کوي شي د کاندیدان سره یو ځای شي د قانون په چوکاټ کې.
د افغانستان په ټاکنو قانون کې دا مسله واضح سوی ده. نوماندان دا یو سیاسي پروسه ده، او هر کله چې دغه نوماندان، اوس موږ 18 نوماندان لرو، دوی له اوس نه که د دوی ځینې ګنګوسې اوس هم د خلکو منځ کې شته چې دوی غواړي جوړجاړی وکړي او څو ټاکنیز ټکټونه سره یو ځای سي. دا د قانون پر اساس کله چې پروسه مخکې ځي، خو د 18 کسانو مخکې تګ ناممکنه خبره ده. نو په قانون کې کومه ستونزه نشته، ورته یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم ته ورتیریږي یا هم دغه جز کیږي، دې ته کومه قانوني ممانعت موجود نه ده. نوري صاحب
بله مېرمن امینی مننه. صدیقي صاحب، دغه د مشروعیت موضوع او سره مطرح شول چې بیا کچېری انتخابات کیږي او بیا افغان ولسمشر اشرف غنی ټاکل کیږي، نو وای خو جنگ او وینه تویدنه به همداسې دوام لري. یعنی په دې معنی چې دوه اوریدونکو ډېر تاکید په دې وکړي چې لومړی باید جنگ ته د پای ټکه کېښودل شي، اوربند وشي، خو اوربند نه کیږي. څه وایي تاسو؟ صدیقی صاحب آواز بولے ذرا جل رہی اس خسو مہربانی ہو کہ جل رہا تھا مہربانی.
د لپاره د افغانستان حکومت تیر کال یو ډېر مهم مربند اعلان کړ، وباندې وکړ او تاسو تاسو شاید یا ستورې دي جګړه نه وو او تکرار د افغانستان د حکومت د سوال د ولسمشر له خوا وو. خو دلته تاسو وګورئ طالبان دوی د خلکو هغه خل نه مني، قربان نکی او خود جګړې د ډېرې ناوړه جګړې د دمه ورکې او تیر څو میاشتې د امریکا شي
لکه چې ګمانم چې تاسو ځای بدل کړی دی، مخکې مو غږ ډېر ښه اورېدل کېده، اورېدونکي اوس سم نه پوهېږي پې که هماغه پخواني ځکه چې لومړی ځل مو خبرې کولې که په همغه ځکه ته لاړ شئ، ځکه دغه موجونه هم فرق کوي. ګمانم په هغه خونه کې چې یاست، که چېرې کړکۍ ته نږدې یاست، ممکن غږ مو ډېر سم واورېدل شي. او غواړي اورېدونکي پوه شي چې د افغان ولسمشر ویان څه وایي په دې، د دوی د پوښتنې څه ډول ځواب وي، او په دې مهم موضوع باندې څه ډول خبرې کوي.
خب خیر، میریم به استودیو مراجعت میکنیم اگر دوباره تلفن کنین آقای طاهر. خب محترم مروه امینی، یک پنج دقیقه یا شش دقیقه دیگه از وقت ما باقی مانده که سوالای مختلف شنیدین. منتها این مسئله نمی 2000 یا اضافه 2000 محله که از نقطه نظر امنیتی خوب نیست، در اونجا اگر انتخابات برگزار نشه، یعنی یک ورسه کسایی که واجد شرایط رایدیس از مراجعت نکنن، این مسئله مشروعیت تحت سوال میه یا نمیه از نقطه نظر شما؟
بدون شک نظر صاحب که نظر وقتی در تقریبا 2002 مرکز انتخابات برگزار نمیشن، به مفهومی است که دو اصول بسیار مهمه که در قانون اساسی افغانستان برای روز انتخابات و برای اصل دموکراسی ذکر شده که سراسری بودن و عادلانه بودن روند انتخابات از هر دوش زیر سوال میره. ما در روند ثبت نام تقویتی هم همین مشکل را داشتیم. متاسفانه همه شهروندان ما، همه هموطنان ما که واجد شرایط بودن در سراسر افغانستان نتونستن ثبت نام بکنن و عین مسئله در 28 و 29 میزان هم تکرار شده بود. حتی در ولایت‌های بسیار امن در مناطقی که امنیت وجود داشت، هموطنان ما نتونستن که رأی خود را به کار ببرن. یکی از نگرانی‌هایی که نهاد ما فیفا و نهاد همکار ما تیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی که ما با رسانه‌ها داشتیم شریک ساختیم، بی‌توجهی و یا هم بگوییم که امکانات وجود نداره یا دسترسی ندارن نهادهای امنیتی ما به مراکز و محلات، این مشکلات امنیتی ما روز بر روز زیاد میشه. حداقل مراکزی که اینا میگن ما امنیت چه گرفته میتونیم، امیم رقمی را که ننگ صاحب گفت 5388 مرکز، امیم امروز اگر یادداشت بکنیم و بریم به طرف شش میزان، شما ببینیم که چقدر از این دیگه کم شده. یعنی روز بر روز امنیت خراب شده میره و نهادهای امنیتی ما نمیتونن تامین امنیت بکنن. حتی در
میرمن امینی، مخکنه یو انتخاباتو که اوس خود سول موضوع ډیر مطرح شوی د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوی، لتیر کال رئیس لدی سره د موضوع د انتخاباتو مطرح شوی، خو مخکې په انتخاباتو په ارتباط باندې تل دا مسله مطرح کوله چارواکو چې لنه انتخاباتو د انتخاباتو کېدل د هغه چې شفاف نوي، هغه چې تر سره شي خدای که شفاف هم نوي، آیا اوس هم دغه فرمول د افغانستان په اوسنی وضعیت کې صدق کوي؟ اوس چې د سولې خبرې پلشوی مونږ د دیموکراتیک پروسه په دولسو کلو کې وازمه ولا اوس یو نوې مرحله ته راغلی و، یعنی اوس هم باید همداسې نیمګړي انتخابات چې د خلکو باور پوره پی نوي ومنو.
نوری صاحب جالب را در چه زنه پیگم، ولی خلق فکر گیم موگ در تاکن و او در سول ترمنز باید یو خواه کرو او یو حق در انتخاب لرو، دست نده. در پا نرمال هیوادونو که یو نرمال انسان هم سولیز فضات ضرورت لری او هم تاکن و تا اغا در انتخاب کول و در انتخاب بلاخره اغا اصل چی پا تاکن و که اغا تا اضافه سویده چی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دو دول لری هر انسان. تاکنی تر سره کیږي، هیڅ کله د فرمون سم نه ده چې موږ وایو له هیڅ ټاکنو څخه ناسمې ټاکنې هم سم دي. یعنی موږ ولس کار زحمت استلای څو دورې ټاکنې مو تر سره کړې دي، ولې د افغانستان دغه د ټاکنو نظام او سیستم نه جوړیږي؟ یعنی دا دلیل نه سي کېدای چې موږ وایو خیر د هر څه کیږي، بس یوازې هغه نوم دی چې موږ ټاکنې تر سره کړې دي، ټاکنې که هر رقم وي. حداقل اتوشتم او نهوشتم د میزان ټاکنې خو تر سره سولې، مګم تر اوسه پورې تاسو جنجالونه ګورئ. دغه پارلمان چې تللی ده، تاسو یې هغه اخلاقي نگانه ماته دی، او دوام په صفت دغه پارلمان تحمل کول ډېره ستونزمنه خبره وه. یعنی دا ده همه غرای و
ده همه غرای پارلمان داخل نشین مروه امینی که وقت ما کم شد، بسیار وقت کم ماند. آقای صدیقی آخرین سخنان شما رو بگیریم، برازی که کیفیت تلفن خوب نبوده، که اگر بودیم در نیم افغانستان مسئله امنیت هم یک تحت سوال میاره مشروعیت، بفرمایید.
من می پاسخ ما و میز بنوری صاحب و کسای دیگه که شک دارن بر انتخابات، چرا باید شک کنیم؟ خود انتخابات باید برگزار شود. انتخابات اگر خدای نخواسته خراب برگزار میشه، باید کار شود که بهتر شود. این مسئولیت هر افغان است و هر مگی ما باید سهم بگیریم. کشورهای مثل هند، پاکستان، یعنی ده ها سال اینا نمیتونن انتخابات را برگزار کنن، امروز میتونن انتخابات را برگزار کنن. ما هم باید هم طرف بریم اعتراف یک مرحله که بالاخره انتخابات برگزار شود بدون مشکلات زیادی که ما شاهد از اون در گذشته بودیم. انتخابات یک اصل است، اصل جمهوریت ما است، اصل است برای آمدن یک نظام مشروع خاص اکثریت مردم افغانستان است. دستور قانون اساسی است که باید انتخابات برگزار شود و هر حکومت دیگه که میاد بر اساس مشروعیت انتخاباتی بیاد و بر اساس مشروعیت مردم بیاد. وصله که از پروسه مهم است، پروسه پیچیده و دوامدار است. کاش که در یک روز، در یک ماه صلح هم میشد، آتش بس میشد، طالبا از جنگ دست میکشیدن و تمام تلاش های ما نتیجه میداد. اما وقتی که ما تقویم انتخاباتی داریم، مسئولیت را داریم که انتخابات برگزار شود و بایستی حکومت باید کار شود. ما ببینیم بعد از برادرای ما که پیشتر یاد کردم که اوربند حکومت افغانستان برای اولین بار ابتکار اوربند داشتن، سال گذشته چند روز حکومت افغانستان اوربند کرد، اما با تاسفی طالباست که هرگز از جنگ دست نمیکشد. دیگه پروسه صلح و پروسه انتخابات متمم یکدیگر است. حکومت مسئولیت داره در برابر هر دو پروسه. بر اولین بار حکومت افغانستان بیشترین منابع پولی در اختیار کمیسیون ها قرار داده تا انتخابات ما برگزار شود.
بله صدیقی صاحب، یعنی دغه د مروه امینی څرګندونو ته په پام سره، تاسو دا ځل ډاډه یاست چې دغه انتخابات چې تر سره کیږي دا به له مخکنیو سره توپیر ولري، دا به ډیر شفاف رانوي؟
کوشش مو د ټولو کوشش ته دی، د خپل کمیسیون ډیر زیار بسی کو کار کوي، تلاش کوي تر څو انتخابات شفاف انتخاباتي او خپل ولسمشر هم ټولو منسوبینو ته، نهادونو ته، حکومتي نهادونو ته دا هدایت ورکړی چې هیڅ څوک په سیاسي مراحل د انتخابات کې بل لاسوهنه نه کوي او یو وادنه کوشش کوي تر څو دغه انتخابات یو شفافه او ښه انتخاباتي. دا زموږ ټولو مسؤلیت دی، د افغانستان خلک دا مسؤلیت لري او هغه مسؤول نهادونه هم مسؤلیت لري. انتخابات باید وسی، انتخابات موږ د راتلونکي نظامونو یو تضمین کوونکی ملي پروسه ده او دا پروسه سونځي هم لري، باید تر سره شي.
تشکر بله، تشکر آقای صدیق صدیقی، به امید امیده که یک انتخابات خوب برگزار شوه. آقای نوری، برنامه ما هم وقتش تمام
البته
میشه،
البته پده هیله چه دواره که وشی خود دواره نور الا نور اغا بچه وایی چه هم سوله وشی او هم انتخابات وله رو دا بدیر خیبی.
بله بله، بسیار زیاد تشکر آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا و همچنان دکتر صاحب حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات. در قسمت اول محترمه لیلا جعفری و آقای امید مایسم، از شما هم یک جان تشکر و در عقب میکروفونم روز کسایی که
طول آوریدون که هم مننه چه دی پروگرام که برخه خسته و تلفن نکردی و پختنه مطرح کردی.
بله، از اونام بسیار زیاد تشکر. خب حق از وار کلگی میخوره، ما هم یکان روز تشکر نمیکنیم، دیگه کس حضور ما نمیرسه، حق شنوندار ما هم یکان وقت میخوریم. بسیار زیاد تشکر از همکارای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد عزت‌ران، عبیدالله عبیدی. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
I'm a star, my darling, you're هر حالت می هستم باقی هستم نی 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 قلید یاد تو در کارو بودم